ستړي مسي وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه کې شراغلس درته وایو تاسو قربانی یو زو کلسوم کاکر
او زو شپک مومن
د جمعې ورځ د کال 2019 د مې د میاشتې 3 نیټه د پاکستان کې د مخستان لس بجې سوې دي. افغانستان کې نه نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجې سوې ده. را سره ملګري اوسېږي په خبرونه کې د مهم خبرونو باندې تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوو. اول د نن ورځې سټ کې
نن په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ په داسې حال کې منځله کیږي چې په پاکستان کې صحافیان او د دوی د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په دغه ملک کې خبریالان او میډیا د تر ټولو سخت وخت څخه تیریږي.
په کابل کې د سولې مشاوراتي لویه جرګه پای ته ورسېده او جرګې استازو افغان حکومت او طالبانو زه وغوښتل چې جګړه ختمولو لپاره دې د ډزبندۍ اعلان وکړي، خو طالبانو د جرګې په سپارښتنو باندې نیوکې کړې.
او د پاکستان قومي اسمبلی د انصاف او قانون کمیټې د ملک د انتخابي کمیشن نخواست کړی چې د مئی شپږمې نیټې نه وړاندې د قبایلي ضلعو صوبایي انتخابونو لپاره اعلان نه کوي، خو د انتخابي کمیشن ویان ویلي دوی به په دغه نیټه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي ټاکنو لپاره د نیټې اعلان کوي.
را سره ملګري اوسېږي ستاسو لپاره د دې تر څنګ یو شمېر نور مهمو خبرونو باندې تفصیلي راپورونه او مرکې لرو.
ګرانو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غواګی یو د خبرونې په سر کې زو تر ټولو مهم راپور پلوته. نن په ګرد نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ نمانځله کیږي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې صحافیان او د صحافیانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په دغه ملک کې صحافیان او میډیا تر ټولو سخت وخت څخه تیریږي. د ډیور ریډیو خبریال حمید الله په دغه باندې نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دا وخت د کراچۍ یو خبریال شازیب جیلانی د پاکستان الکترونیک کرایم اکټ کال 2018 د قانون او د ایف آی اے د سایبر کرایم قانون لاندې د عدالتونو دننه د مقدمو پیښې کوي. په د یو وګړي د ټی وی په یو شو کې د پاکستان د ادارو پر ضد د خبرو کولو په تور مقدمه جوړه کړې. د الکترونیک میډیا د سار ادارې د پیمرا د قوانینو، د پاکستان الکترونیک کرایم اکټ او د سایبر کرایمز یو شمیر مقدمې په نشریاتي ادارو او نور خبریالانو هم جوړیږي. د پیښور یو وتلی خبریال وسیم احمد شاه وایي دا یو شمیر نوي او زاړه قانونونه د نشریاتي او خبری ادارو تر څنګ د سوشل میډیا یعنی ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب د سارنې په وخت هم د خبریالانو او هم د عام وګړو د کابو کولو لپاره کارول کیږي.
اسکر زه تاسو ته وایم چې سایبر کرایم چې کوم قانون راغلی دی، پاکستان الکترونیک کرایم ایکټ چې ورته وایي په 2017 کې، دا هغه چې څونه مس یوز نن سبا په پاکستان کې روان دی، ایف آی آر هم کیږي د لاندې ریزونه کافی دي. ادارو ته ویلې شوي دي ځینې کیسز کې چې موږ وګورو نو لکه کوریج نه کیږي یا که کیږي نو هم بالکل ټوسټډ غونته کې کوریج دي. خاص کر زه تاسو ته مثال درکم چې موجوده طور کې وګورو دا پښتون تحفظ موومنټ یو موومنټ روان دی، ایس حوالے سره اوپن کوریج نشته دی، لکه ون سایډډ کوریج خو کیږي لګیا دی. د سرکار چې کوم نریټیو دی، دا چې کومه بیانیه ده د ادارو، هغه خو ته ملاویږي. خو که موږ ګورو تاسو ته په ټی وی کې یا ایون غټ اخبارونو کې تاسو ته ددی چرته دغه نخکاری غټ غټ جلسی او شی هغه تاسو ته دای کوریج نخکاری.
اقبال خټک د میډیا د ودی او پرمختګ د یو شمیر ادارو سره کار کړي. دی وایي د وزارت اطلاعات ختمول د میډیا د ازادۍ د پاره وړمبنې ضرورت دی، خو دا وخت دا ټول ادارې او قانونونه یوازې د دې د پاره استعمالیږي چې د رښتونی خبر مخه ونیول شي.
او غواړي چې پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمیر کړل شي چې چرته میډیا آزاده ده، چرته ژورنالیستانو ته هیڅ خطر نشته دی. دغه خلکو ته پاره موږ پخپله هم موږ نه حکومتي خلک چارواکي خوشحاله نه دي او همیشه ګیله کوي چې موږ د هغوی په ضد باندې خبرې کوو، لیکن موږ په دلایلو په بنیاد خبرې کوو. که چېرې حکومت ښه کار کړی دی د میډیا د آزادۍ لپاره، د ژورنالیستانو ژوند محفوظه کولو لپاره، موږ د هغې ستاینه کړې ده، غندنه مو نه ده کړې. خو که چېرې داسې کار کیږي نه، نو بیا یې څنګه ستاینه وکړو؟ او په دغه صورت حال کې خو موږ صرف دا ګورو چې حکومت یو خپل آئینی، اخلاقی، قانونی خپل ذمہ واری چې ده هغه پوره کولو کې ناکامه دي.
د سعودي عربستان د شهزاده محمد بن سلمان د پاکستان د رسپتنی سفر پستا د ایف ای ای د انکوایری یو حکمنامه جاری شوه. د حکمنامه کې پوشپګو جرنلستانو په سوشل میډیا د سعودي شهزاده د دورې پر ضد پروپاګاندا د خورولو د پرټنو امر شوه. وسیم احمد شاوای د صحافتي ازادۍ نشوالي کې یو ښه خبري اعلان په دې مجبوره کړي چې خپل د ورکیدونکو خبر د حساسیت جان چکړي، نو بلا کوم اداره چې د صحافي د خبر چلولو نه انکاري شي نو خبريال خپل د خبر په سوشل میډیا د خورولو سره د دې قوانینو لاندې د مقدمو د جوړېدو د خطر سره هم مخامخ شي.
په نیو چې د سوشل میډیا د نن سبا ګورو ټوئیټر ډېر زیات اکټیو، په ټوئیټر ډېر زیات اکټیویټیز دي، فیسبوک باندې ډېر اکټیویټیز دي، انستاګرام کې روان دي، لکه دا سيزونه ډېر هم دي. خو چې څنګه ماته وستول چې سلف سنسرشپ ایز ا جرنالست خبر وکوم، څنګه چې موږ اخبار کې خپل سلف سنسرشپ هم تکي شروع کړی، دغه چې موږ په سوشل میډیا کې هم شروع کړی دي، لکه دوه درې کاله مخکې به چې کم انداز کې موږ پارټیسیپیشن کولو، اوس موږ ډیفینیټلی احتیاط کوو. وجہ دادا چی لیگل تاسو نیولے شی، فار انسٹنس یو خدا دے چی پاکستان کے تاسو گوری چی خلق غیبی گیم لگیا دی.
د تیر کال په اخره کې د اطلاعاتو وزارت وویل چې د عامه او سوشل میډیا د سار ټول قانونونه او ادارې د پیمرا د قوانینو او د ادارې لاندې راوستل شي. خبريالانو او د میډیا ادارو د ون وینډو اپریشن په نوم دغه حکومتي تجویز ته په دې ير اختلاف اوهد چې حکومت په میډیا او سوشل میډیا خپل سار نور هم ټینګول غواړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
وایس آف امریکا ډیوه د خبرونه دوام لري. په نړۍ کې د میډیا د ازادۍ دروازه په اړه تاسو راپور واورئ چې په پاکستان کې د خبریالانو لپاره سم مشکلات وي. هم په پاکستان کې د مطبوعاتو یا د میډیا سره کار کوونکو لخوا کنیخ بنیغه د ادارو لخوا زورول کیږي، هم بیا د دې مخنیولو لپاره د قانون د لارې هم هڅې کیږي. د انټرنیټ جرمونو په نوم د قانون د لاندې یو شمیر خبریالان په پاکستان کې نیول شوي هم دي، او د حکومتي ادارو لخوا ورته خبرداري هم ورکړل شوې وي. تاسو په دې اړه تفصيلات مدثر شاه په یو راپور کې وړاندې کړي.
پاکستان کې خبریالان او مطبوعاتي ادارې ګلمندي چې د اقتصادي ستونزو سره سره د یو شمیر قانونو سره مخ دي، او د خپلې صحافتي ذمہواری هاغه شان نشي تر سره کولای کمې چې جمهوریت د بشري حقوقو د ساتنې او پرمختګ لپاره ضروری وي. د ساوث ایشیا فری میډیا اسوسییشن یا د جنوبی آسیا د آزادو مطبوعاتو د ټولنې عمومي سکرتر میرمن فرزانه علي ډیوتوای د وړاندې نه اساسي قانون تر مخه خبری ادارې فوز او عدلیه تنقید نشي کولای، او دغه پالیسی هر خبری ادارې خپل کړی ده. خود تیرو دریو سلورو کالو را هسی مطبوعات د نور ادارو او تنظیمونو لخوا هم د فشار لاندې دي،
لیکن گزشتہ درې سلور کالو نه داسې کال شوی ده تاسو پته ده چې نه صرف ریاستی ادارې بلکې حکومت او بینڈ آرگنائزیشن، ریلیجس تنظیمونا، ایون کے سیاسی جماعتونا اوم داسی حالات جرنلسٹانو دا پارا جوڑ کری دی چی مونگا سوم خبرہ کو آغا ناراض کی گی یا آغی ریاکشن رازی.
وائی ہر سوک دے دارو لخوا پا ظاہرہ نوائل کی گی چی مونگا پا کمی موضوع خبری کو او پا کمی نخو اشارے ضرور ورکتے کی گی، او بیا خبری اعلان پا خپل زان خپل ازین قد غنو نو لگئی. خود پیخور پریس کلب پخوانی عمومی سکاتر شہاب الدین خان وائی سوک ہم پا خپل پا زان قد غنو نو لگئی د دې په شا ګڼ عوامل دي.
په ځان په خپل نه سده مجبوریانو د وجه نه بزه په ځان باندې قد غنون لګوم او په ځان باندې لګولې دي، ځکه چې اوس ته خبره کوي د بشري حقوقو د جمهوریت، چې په یو ملک میډیا آزاد نه وي، په یو ملک خبریال آزاد نه وي، په هغه ځای کې به د بشري حقوقو څخه خبره وشي، په هغه ځای کې به د جمهوریت څخه خبره وشي. دا دواړه شیونه خو د آزادۍ سره تعلق ساتي چې یاره اظهار رائے آزادی.
زیاتې د فوزی دیکتاتورانو په وخت کې هم داسې بندیزونه نو چې د هیواد یو وګړې به کم پرس کلب ته د فریاد لپاره نشتلې، خو اوس داسې پیښې مونږ وینو. او فرزانه بیبی وای هر څوک د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسو کې یو شمیر نارې داسې وهل کیږي چې د خپرولو اجازه یې نشته، خو دا غي ډېر غوښتنې د قانون لاندې دي او زموږ ذمہواری ده چې تر حکومتې ورسو.
او زما د خیال ده چې فریډم اف ایکسپریشن ډېر ضروری ده، یو جرنلسٹ کا پارا خود ډیر زیات ضروری ده، بیکاز مونگا خبر ورکو لارے کے یو زے کے یو روڈ باندھے یو جلسہ گاہ کے 5,000, 6,000, 40,000 کسان بلاڈ دی آگے سے گریوینسز دی آگا آگے باندھے خبر ہے کئی پکار خدا دے بینگ اے جرنلسٹ چیز آگا خبر ہے ور قوم
بلخوا د خبریالانو د تحفظ نړیوال اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس وای پاکستان د هاغو هیوادونو څخه یو د چرته چې د خبریالانو ژوند خطر سره مخ ته او دغلته د شپیتونه زیات خبریالان وجل شوی دي او کمیټه خپل یو راپور کې وای د پرله پسې د تشدد د پیښو نه پس خبریالان مجبور شوی دي چې په خپل ځان خپل ځینې قانون نو لګي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پیښور
خبر پختونخوا سر خار پیښور څخه تاسو د خبریالانو د غی پستون زبان دغه راپورونه او د غوی د خولې دغه خبرې ترې واوري دی وزو بلوچستان ته چې په بلوچستان کې د صحافیانو ژوند په حالت کې دی د غوی د صحافت دغه پیشا خپل څنګه په کم حالاتو کې جاری ساتلې ده د ډیور ډیو خبریال حفیظ شیرانی د غوی سره خبرې ترې کړې
زما نوم ایوب ترین دی زه د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر یم او دا وخت په کوټه کې د هم ټی وی چې دی هغه داغه سره د بیروچی په توګه کار کوم زما په خیال په بلوچستان کې تر اوسه پورې صحافت نه دی آزاد شوی پر د بلوچستان پر صحافیانو باندې بیلابیل پریشرز وی د فشار وی هغه که د حکومت له لوري وی که د سیاسي جماعتو له خوا وی که د مذهبي جماعتو له خوا وی که د نورو داسې پټ قوتونو له خوا وی خو هغه پریشر تر اوسه پورې په بلوچستان کې سته دغه سلسله تقریبا په بلوچستان کې موږ وګورو په دا تیرو لس پنځلس کلونو کې د څلوېښت څخه زیات داسې خبریالان یا صحافیان چې هغه په کوټه کې وو د بلوچستان په نورو برخو کې وو هغه وژل شوي دي هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوي دي هغه په بم بلاسټ کې په دماکو کې وژل شوي دي خو د بده مرغه د هغه سره نه دغه ادارو لخوا د چا لپاره چې هغه کار کوي هغه مرستې شوي دي نه هم د حکومت لخوا حالانکه موږ ډېر هلې ځلې روانې دي چې د حکومت لخوا دغه سره مرستې وشي او ځینې زموږ داسې صحافیان شهیدان دي چې د هغو اف آی آرونو کاټ شوي دي لیکن دغه د وژنې په تور کې تر اوسه پورې یو هم قاتل نه دی نیول شوی نو دا ډېره د افسوس خبره ده ډېر د اوس هم د بلوچستان د خبریالان لپاره کار کول زما په خیال ډېر مشکل دی خو داسې بریښي چې په راتلونکي وخت کې به لږ اسانتیاوې وي ځکه چې دغه یو دور د مشکلاتو د لس پنځلس کاله هغه نه صرف په کوټه کې بلکې د بلوچستان په ګوټ ګوټ کې صحافیان خبریالان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي خو زه اوس هیله منم چې راتلونکي وخت چې دی هغه به ډېر ګټور وي او انشاءالله په راتلونکي وختو کې به د بلوچستان د خبریالانو د صحافیان چې کومې ستونزې دي مشکلات دي هغه به هوار شي
زما نام طیب یلانزی دی زه نوشکی سرم دلته اوس کوئټه کې رالم دلته صحافت کوم په بلوچستان کې صحافت ډېر مشکل کار دی بعض داسې علاقې دی دلته هلته ډېر مشکل دی ستا دپاره صحافت تنظیمان هلته ستا هغې تا ته ډسټرب کوي او ریاست ته هم تا ته ډسټرب کوي قبائلی علاقہ دی بلوچستان کې بعض داسې علاقې دی هغه قبائلی علاقہ دی قبائل هم تا ته تنگ کوي ډېر احتیاط کول غواړي په بلوچستان کې صحافت
ما په تیرو ولس کلو کې که د ورکو بلوچستانو یا د ورکو کسانو مسله ده د انساني حقوق خلاف ورزي دي بیا د ترګري واقعاتي او سیاسي چې کمی اکټیویټیز دي دا ټول شان ما ریپورت کړی دي خو په دې کې ما یو شی په پام کې یې شی دي چې ما بیلنسډ متوازن رپورٹنگ کړی دی نو تک غیر جانبدار بیا ستاسو لپاره خطرات کم دی ہاں دا خبر صحیح ده په دې وسنوي وختو کې سیلف سنسرشپ زیات شوی دی او دا زما په خیال سره د تشویش خبره ده د یو جمهوریت معاشره لپاره د جمهوریت نظام لپاره د یو سیاسي ټولنې لپاره یو ټولنه ک پرمختګ غواړي نو د اغه لپاره د ازادي اظهار چ دی اغه ډیر ضروری دی او د ازادي اظهار په نتیجه کې کم سماج چې دی هغه ترقی کولای شي هیوادونو پر مخ تلای شي او نن سبا چې دی یوشتمه صدی ده دا د انفارمیشن ټیکنالوژي صدی ده دیوالونه ایله سوي دي دنیا چې دی یو ګلوبل ویل ویلیج دی نو زما په فکر سره کزه ریپورت نور کوم کمی ټوله نظر رسنی چې دی اغه ریپورت نو زموږ اوله ترجیح باید دا وی چې زموږ ریپورتینګ چې کم وی اغه ون سایډډ نی وی پارشل نی وی اغه متوازن وی بیلنس وی نو زما په فکر سره دا د خبريال ژوندوم بچاولای سي او دا د ټولنې د پاره هم ډیر ضروری دی
ډیر مننه زمانم زنیدین دی او زه تقریبا واته کال سزيات وخت کیږي په میډیا کې هم او په مختلفو چینلز او مختلفو اخبارات سره کار کړی دی اوس سو میډیا سره کار کوم کوم چې زمش کار دی په دې کې دا ستونزه دي زیات په دې دي چې کوم داسې ځای ته ځو چې اوس 14 نو سي خلک منډه تروي موږ حالته ورځو ولې زمش کار دی او دا کار موږ پر شوی نه سولې زمش دا کار دی موږ باید خلکو ته دا حالات بیان کو واقعات بیان کو او کار مې دادی مسلک مې دادی روزګار مې دادی نو داسې مشکلات ستا ز خپل په واقع کې تقریبا په 2013 کې 14 نو سه دلته غټ هسپتال دی بولان میډیکل کمپلیکس دلته یو وختي واقع سه او یو مخکې 14 نه دغه کوریج د پاره تلنم نو یو بل د ماکه کې اوس پاره کې بیا زخمی سوم سره په دورې په هسپتال کې داخلم او نور داسې واقعات چې ډیر نږدې بشته سوي دی او موږ بچاو سوي یو نو د دې د وجه زموږ په ذهن کې او د عام سړي په ذهن کې یو خوف دی زموږ خپل چې زه د کور راوزم اول مور ته وای چې آیت الکرسی وای او دا په ذهن کې خوف دی چې ولې زه یوازې زخمی سوم نو د مور په ذهن کې خوف وسمسته زموږ خپل په ذهن کې رنګ خوف نسته خو ولې موږ هر وخت دا شان مینو از موږ د مور مې د کور والا از موږ د کشنیانو په ذهن کې دا خوف دی چې ولې زموږ کار داسې سخت دی په بلوچستان په داسې سیمه کې په داسې علاقه کې چې دلته هر سړي ته خطر ده خو زموږ ته په دا کار کې زیاته ده
بسم الله الرحمن الرحیم زه مصطفی خان ترین لیاروای نیوز سره کار کوم په کوټه کې به سید بیرو چیف تر څو چې ستاسو سوال تعلق دی چې په بلوچستان کې صحافت سونی اسانی سونی ګران کار دی نو چې کوم حالات مجبورو یا کوم حالات سر موږ مخامخ یو داغه په توګه یا کوم موږ مد نظر کشیږ دوا بیا خبره وکړو نو موږ بلکل بلا شبه ډیر زر دی نتیجې ته رسیدای شو چې په بلوچستان کې صحافت چې دی اسان نه بلکې ډیر مشکل کار دی بلکې کومش دا وایي چې دا لنا ممکنات څه دي لیکن هر ناممکن ممکن جوړېدای شي د خواري په نتیجه کې نن به شکه په بلوچستان کې امن بیرته یواره په خپل شسترنګ کې راغلی دی او موږ دا هیله کوو چې دا امن په کوم صورت کې راغلی دی هغه نور هم پر مخ لاړ شي لیکن بل خوا ته کوم موږ ګورو په 13-15 کالو کې دلته انسرجنسي و انسرجنسي وایي دی ته چې هغه دوه قوتونه ټکراو سي یو ریاست دی او بل خوا ته ریاست مخالف قوتونه نو په دې کې بیا کار کول ډیر مشکل وي او ظاهر دی صوبې صحافیانو په دې توګه ډیر زیات مشکلات لیدل دي او په مشکل حالاتو کې کار کړی دی که زه دا وایم چې تر ننه پورې هغه مشکلات شاید معنی یې کړی یا تر څو چې زما ژوند او زبه دا مشکلات په یاد ساتم لکه زه چې دلته تا ته وایم چې په 2010 کې د ستمبر 3 تاریخو چې د کوټې په مرکزی علاقې بچا خان چې زه په خپله په یو دماکه کې ډیر زیات زخمی سوم خدا د الله کرم او د خلکو دواوی وي چې زه نن سم مخته ولاړم او د تا سره خبرې کوم کنی د دهشتګردانو په توګه دوی په خپل جانب زه ویشتلیم خو زه خدای پاک ماته زندگی راکړ او نن زه له تا سره خبرې کوم
تاسو د مطبوعاتو نړیوال یا د میډیا د ازادۍ نړیوال ورځ په مناسبت سره راپورونه وړاندې کوم په دې باندې په تیر خبرونه کې زموږ همکار بیروز خان صاحب په سیمه کې د وتلي خبریال ریم الله یوسفزی صاحب سره خبرې کړې او هم په دې ځینې پوښتلې چې په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي یا د صحافت ته څومره ازادي ورکړل شوې ده او بیا په خاص توګه د پی ټی ایم سره چې کم د مطبوعاتو چلن وي هغه په دې ځینې پوښتلې تاسو ته یو بیا وړاندې کوو
پاکستان کې خو تاسو ته پدې چې بریټیش کال فوج نه په نړۍ حکومت کړی دی کله چې حکومت کې فوج نه نه دی بالکل دې ولاړ یو دې ساری او دې یو اثر لري په منتخب جمهوری حکومت باندې او زمونږ دا سم شي دي چې منتخب جمهوری حکومتونو کې هم دغه بندیزونه لګېدلې دي میډیا باندې او په جنرالستانو باندې خو فوجان خو بیا ډېر زیات دغې خو ډېر
زیات هغه حساس دي چې دې په حق له خبره کیږي دې خلاف لوی بیا فوري توجه کوي او بیا یعنی ډېر خپل حل ځل کوي مختلف طریقې استعمال کوي. نو دا د چې یو خدای خبره ده، عمومي خبره ده چې پاکستان کې میډیا ته همیشه لپاره ډېر زیات مشکلات دي.
په مناسبت باندې د سینکیانګ د هیومن رائټس واچ د ریپورت ذکر وکړو، د سینکیانګ د مسلمانانو تاسو به تیم خبرې په پاکستان کې بيخي دغه ته نه د انساني نه مسلمانۍ نه په یو حواله باندې هم د پاکستان او د چین د تعلقاتو وجه کېدلې شي. او
بالکل دا حقیقت دی، کله نه کله یو نیم خبر چاپ شي هغه هم داسې نه ده چې پاکستانی خبریالان یا زمونږ نیوز ایجنسی خبر ورکړي، بلکې دا وردی داسې چې کوم دغه خبرونو ادارې بیا غور کوي نو پاکستان کې چاپ کیږي کله نه کله، خو ډېر نه تفصیلي خو په ډېر کمی کیږي. بل دا خبره ده چې علاوه د ترکی نه ماته خو یو اسلامي هېواد نه ښکاري چې هغه د سنجیان او ویګر مسلمانانو په حقله هغوی سره چې کوم زیاتی کېږي ته هغې په حق له هغې احتجاج وکړي. صرف ترکی احتجاج کړی دی او هغه هم دغه خلک چې دي د ویګر یا د قزاق یا د قرغیز چې کوم په سنجیان کې دي چا سره چې زیاتی کېږي هغه د ترک نسل دي، نو هغه ترکی احتجاج کړی دی. او هغه ما په شمال دی چین دونه اوس غټ اقتصادي طاقت دی چې یو هېواد نه غواړي چې د هغې هغه کومکونه د هغې نه قرضې د هغې ترقیاتي کارونه هغه تجارت هغه ودرېږي. نو دا به هم ما په سر باندې په چین کې هم دا د انجام وي، دا خلک په زور باندې دي نشي منه کولی د خپل مذهب نه او د خپل کلتور نه.
رحمولا صاحب، که دغه د سینکیانګ مسلمانان خو د مذهب نه منی کول کېږي، په زور منی کول کېږي، او د هغې په کلتور باندې تاسو خبره وکړه چې هغې خپله پیژنګلو د هغې نه لرې کول غواړي، اوس ورته دا درې غټې دقیقې چې تر ګاونډیانو سره سوشلایزیشن نه کوي، راشه درشه نه کوي، بله بیا دا چې څوک سمارټ فون نه استعمالوي یا یې بند کړی دی په هغه پسې هغه پلټنې کېږي، او څوک چې په جوش جذبه په جماعتونو کې چندې ورکوي دغه خو د هغې پرېدو. خو راځو پی ټی ایم ته. رحمولا صاحب، د پی ټی ایم د دې خلکو سره تاسو خو به هم په ډېر ګران وخت نه تېرېږئ، تاسو د هر صحیح نه د پاکستان وزیر اعظم په هغوی باندې تور ولګوي ثبوت نشته، د پاکستان د پوځ مشر په هغوی تور ولګوي ثبوت نشته، او په میډیا کې په یو طرفه په یو اړخیزه د هغې خلاف خبره کېږي. رحمولا صاحب، د یو جرنلست په حیث باندې تاسو دومره عمر تېر کړو، تاسو ته خو هم ډېره ګرانه چې دا تاسو هر څه وینئ چې پښتنو کې څومره مقبول دی دا تنظیم، او د دې سورس څه دی خو نشئ لیکلی یا نشئ ویلی؟
خبره همدغه ده چې زما هم داسې یو مضمون چې و هغه اول دې چاپ کړو زموږ په خپله ورځپاڼه کې او بیا انټرنیټ نه لرې کړو، دا خو کېږي ځکه چې الانکه داسې هم نو چې زه مکمل ما به دې په حق کې یو خبره کړې، ما به یو داسې یعنی ابجکټیو خبره به کړې، نو به یو خپله تجزیه کړې وي. خبره دا ده چې دغه زور زیاتی چې دی دا نه چلیږي، یعنی دا پی ټی ایم ته ولې د خلکو حمایت حاصل شو په څو سیمو کې، دا ځکه چې هلته کې داسې یو تنظیم نو چې د هغې د زړه خبره وکړي. هغې ډېر مشکلات تیر کړي وو، د هغې غل چې دی نو هغه چا مخکې نه رسو، نو پی ټی ایم بیا د هغې دا خبرې مخکې ورسولې، د هغې ذکر یې وکړو بار بار. حالانکه تاریخ باندې پاکستانی میډیا کې بندیز دی، خو په سوشل میډیا کې هغه دونه خبرې راغلي چې خلک چې دي نو هغه اوس د غیر همدردی پیدا شولا د پی ټی ایم سره، او دا غیر ثبوت دا دی چې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې چې کوم ټاکنې وشوې تیر کال، نو په هغه کې د غیر دوا غړي د قومي اسمبلې چې دغه منتخب شو. زما خیال دی چې اوس خو دوی باندې یو ډېر قسم لا شا دې په فوج باندې چې هغې ثبوت راغلي، ځکه چې هغې چې موږ سره شواهد شته، هغوی دا سوالونه هم کړي دي د پی ټی ایم نه چې ته دې په دې وخت باندې په دې ځای کې بیا پیسې ورکړي شوي دي د بهر نه د رو نه د این ډی ایس نه، اوس خو به انتظار وي که یا پی ټی ایم جواب ورکړي او یا دا دغه نه پس بیا فوج دغه شواهد مخې ته راولي. دا ډېر سخت الزامات دي تورونه دي، او هغې له اوس یو موقع ورکول په کار دي. هغې ویلي دي پی ټی ایم مشرانو چې مونږ حاضري لیږو، بالکل تیار یو پارلیمنټ کې یا چاته یو بل ځای کې که صحیح طریقه باندې غیر جانبدار بې طرفه پلتن کیږي نو موږ خپل ټول حساب کتاب هم ورکو او موږ دغه تورونو جواب هم ورکو ځکه چې یو فورم پکار دی چې هغه یو معتبره یو ښه یو کریډیبل یو فورم وي او هلته کې خپله خبره وکړي نو زما خیال دی چې بغیر ثبوت نه چا خلاف اقدام اغستل دا خو نصاتی ده او بل ډول چې یو بل دوی اوسه پورې فورم نه دي او دوی خپل خبره کوي او ټول د پاکستان ادارې فوج هم دا وي وداوي چې د هغې مطالبات خبرې دا ټول جایز دي طریقه صحیح نه ده نو په دې باندې هم خبرې کېدی شي طریقه به صحیح طریقه به کمه وي
ځکه
چې دا پی ټی ایم ته هم ما په خیال باندې اوس یو سوچ په کار دی چې دا کمې کېږه دوی باندې اعتراض کېږي چې دوی طریقه صحیح نه ده چې هغه طریقې ته دې وګوري چې په دې کې کمې خبرې نه دي په کول په کار او کمې خبرې کول په کار دي
ډېره مننه رحیم الله صاحب
په افغانستان کې د سولې په خاطر یو لوی جرګه وشو چې پکې د 3000 څخه زیاتو ځایي خلکو دینی علماو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستې ده او په دغه جرګه کې غوښتنه شوې ده چې ګنې دغلته کې د ډزبندي عملي کړي شي او طالبان دې هم د سولې لار خپل کړي د طالبانو لخوا په دغه غبرګون کې سوشي به وړاندې دغه غبرګون مخې ته راغلي دغه وایي چې دغه ملک اشعالګر یعنی امریکا ته اشاره کوي چې غیر غلی دی او دغه شانته کې دغه حکومت او هغه خلک چې دغه سر ملګری وو د هغه په خلاف راپورته کېدل د افغانستان د هر وګړي ځمواري ده او دوی دغه جرګې په خلکو باندې هم غوښتنه کړې ده دې باندې غک کړې ده چې د حکومت څخه دغه په حق باندې تاسو پوښتنه هم وکړي نور تفصیل چې دغه جرګه کوم شوې ده په دې کې کومې خبرې شوې دي کومې مطالبې شوې دي د افغانستان خلک هم د قتل لسو کالو په جګړه کې تنگ شوې دي په دغه کې ډیرو خلکو ته مرجوب له وخت ده دغه مرجوب له د دې تکلیفونو د سختو نه پس کوم دغه خلک په عمل کې امن غواړي نو دغه خبره ترې یا دغه جرګې په حق باندې چې کومه د دوشنبه په ورځ شروع شوې و دغه تفصیل تاسو ته د ډیورډي خبري حق ملوان په خپل راپور کې وړاندې کړي
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه چې د تیری دوشنبه په ورځ پیل شوه او نن د جمعې په ورځ پای ته ورسیده د جرګې غړیو د سولې په اړه خپلې غوښتنې په 22 مدهیز پریکړه لیک کې د افغانستان له ولسمشر او ملت سره شریکې کړې په دې پریکړه لیک کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې په خبرو اوربن او د جګړې د ښکېلې خواوو د بندیانو په تبادلې د سولې لپاره د 50 کسیزو پلاوي په ټاکلو ټینګار وشو همدارس په دې پریکړه لیک کې راغلی چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې دي وساتلی شي او د یو واحد نظر په پیدا کېدو سره دی په هیواد دننه له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي ولسمشر اشرف غني د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ناسته کې وویل چې جرګې پریکړه لیک د افغان حکومت د برنامو د عملي کېدو یوه مهمه برخه ده او د سولې په اړه له جرګې څخه د راوتلې طرحې پلي کېدو ته ژمن دی
مشورتی لوی جرگه لما غواری سه دغه اتفاق او اتحاد څخه راوتل طرح عملی کرو تر دې لوی اجماع چې نن د لوی جرگه په تالار کې لیدل کیږي بل ځای کې نشته ما ستاسو خبرې واورېدې او د استاد کلام مې واورېد په توکل د الله جل شانه بیل هیڅ ډار نه په مخه سو او تاسو فیصله عملی کوو
اشرف غنی ویل چې د جرګې لخوا د ورکړل شوی صلاحیت لمخې به مذاکره کوونکی هیئت تاکي نه د مذاکرې لخر هغه ویل د جرګې غوښتنې د روژې میاشتې ته په درناوي او د سولې لپاره د ښه نیت د څرګندونو په هدف افغان حکومت له خپلو زندانونو څخه 115 تنه طالبان بندیان آزادوي اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې خپل استازی افغانستان ته راولیږي تر څو دا بندیان په ځانګړو مراسمو کې ورته وسپارلی شي
زه حاضر یم چې ستاسو برحق او مشروع غوښتنه چې اوربند عملي کړم زه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په صفوفو کې دا جرأت او قوت وینم چې په اوربند کې نظم او دسپلین عملي کړي خو اوربند به یو طرفه نه وي که طالبان په واضح توګه اوربند ته حاضر وي موږ کولی شو د هغه په تخنیکي جزئیاتو
اشرف غنی د مشورتي جرګې وروستۍ ناستې ته په وینا کې زیاته کړه چې جګړه د حل لاره نه دولت طالبانو یو وختل چې د افغانستان ملت لخوا د سولې پر تشوي غږ څخه ملاتړ وکړي
د سولې د مشورتي جرګې د پریکلیک څخه په الهام له طالبان غواړم چې په افغانستان کې دننه مذاکرات ته چمتو شي. موږ حاضر یو په هیواد کې دننه مذاکرات ته زمینه مساعده کړو. موږ غواړو افغانستان د خپلې سولې کوربه خپله اوسي.
د سولې مشورتي جرګه چې د تېرې دوشنبې په ورځ پیل شوې وه 15 ورځې یې دوام وکړ. د افغانستان 4 ولایتونو 3,200 استازو برخه اخیستې وه. د سولې مشورتي جرګې په پریکړه لیک کې چې افغان حکومت او طالبانو ته پکې د سولې په اړه خپله تګلاره روښانه شوې وه، افغان حکومت یې د پلي کېدو ژمنه وکړه، خو طالبانو تر اوسه د دې جرګې د پریکړه لیک په تړاو څه نه دي ویلي. حکمل سادات، دیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دیوه خپرونه ده.
د افغانستان حکومت لخوا دغه کوشش چې پکې د سلور دور شو ولایتونو څخه 3,200 مشرانو برخه واخیسته، دغه خلک امن غواړي. بیا د دغې په ځواب کې د طالبانو غبرګون مخې ته راتلل او په دغې د حکومتي چارواکو خلاف خبرې کول، یا دغه چې ګینې دی باندې کم تورونه د ګوډاګو لګېدل، دغه د حل لاره به کم طرف ته پیدا کیږي، څنګه به کیږي که دغه خلک په دغه ملک کې ژوند کوي او دی د کم سرکاري روزګار یا د امنیتی څوکۍ سنبالولو یا د سیاسي مشر په حیث دغه ملک حکومت ته راتلل، د طالبانو لخوا په هغې باندې هم نیوکې کول، د امن لار به اخر په کوم اړخ راوځي؟ په دې باندې زموږ سره د خبرو لپاره بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی. بیروز خان صاحب، ستړي مشئ. بیروز خان صاحب، دغه 3,000 پورې خلکو ناسته دغلته کې د دې جرګې نه تمې ډېرې زیاتې وې، ډېر امیدونه وتې چې ګینې دغه جرګه که ختمه شي پای ته ورسي، د دې چې کومې مطالبې دي، د دې چې کومه اعلامیه جاري کیږي، دغه خبرې اترې به امید دی، بلکې دغه د غم و چې ګینې دا به د ملک هر مخالفه او هر حکومت پلوه او هر خارجي او هر هغه څوک چې په افغانستان کې دی وخت کې دغوی یو قسم له لاس دی، دغه ټول ملکونو دپاره به دغه خبرې د ټول ملک د نمایندګۍ په حساب باندې دغه جرګه وه، دا به دې ټولو ته دغه وي قابل قبول وي، او دغه شان په دې افغانستان کې به امن دپاره لار جوړه شي. څه فکر کوئ، دغه امیدونه لا هم په خپل ځای باندې شته او که نه؟ د طالبانو لخوا دغه غبرګون ښایي چې ګینې دی دغه ملک کې امن راوستو ته خوش دغه نه دي غاړه نه ږدي.
مننه. څنګه چې تاسو ته وویل په خبرو کې د خلکو ورته تمې وي، او دا تمې مطابق د جرګې نتیجې راغلي، د هغې ریکمنډیشن او سفارشات چې دي سپارښتنې راغلي، هغه د افغانستان د اولس د ارمانونو نمایندګي کوي. د طالبانو مخالفت د دغې جرګې سره د اول نه و، داسې نه ده چې ګنې جرګه ختمه شو دی مخالفت رالو، یوازې د طالبانو نو دلته کې 12 کینډیډیټس دي یا سیاسي ګوندونه دي په کابل کې ناستې، هغه مخالفت کو او هغه ته نه واده منلو ور، دغه یو خپل حق دی، رائے ده، خو په خپل ځای ده. البته چې د جرګې کوم ریکمنډیشنز راغلي دي سفارشات، هغه ټول په ټوله د افغانستان د نظام د دفاع په وخت کې دي، دغه په ملاتړ دي، د افغانستان چې کوم نظام روان دی د دې ملاتړ اعلان کړی دی. د ټولو نه مهمه خبره دغه ده چې د افغانستان د اولس یوه لویه برخه هغه د افغانستان د موجوده نظام، د موجوده آئین، د ادارو د دغه ملاتړ کوي، او د طالبانو سره د خبرو اترو دپاره یعنی وایي چې داسې حالات دې رامنځته شي دواړه خواوو دي، یعنی وربند وکړي، ډزبندي دي وکړي، او د افغانستان د اولس د غوښتنو سره سم، د ارمانونو سره سم، د نور په افغانستان کې وینه تویدل چې دا دې ودرېږي، دا دې بند کړي. تر دغه حده خو د جرګې چې څومره دا 3 ورځې کې ناسته یا 100 ورځې چې وه، دغه نتیجه ورکړه، دې ته نړیوالم خوشحاله دي، خوشبینه دي، او ډیره په خو انداز سره دغه جرګه سرته ورسیده. طالبانو چې کوم خپل بیان ورکړی، طالبانو د شرایط موقع تل ټول 9 شرایط دي، په سر کې دغه چې منګه دا نه منو یعنی او بیا دغه بل مهمه چې کوم دغه د اوربند او د رسبندې دا په هغه باندې هغه ویل دي چې څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او یا دغه شانتي د جرګې چې کوم یو وختنه دا چې پروژه کې د رسبندې وشي نو پروژه کې تیر کلم طالبانو رسبندې نه وکړي بیا او ولسمشر ویل چې چې طالبان تیار وي نو موږ تیار یو چې رسبندې وکړو خو که طالبان پر روژه کې ډزبندی نه کوي نو دا به د اولس زړونه ماتوي د افغانانو زړونه ماتوي بیا دوی دا وایي چې په هغه کې چې کومه جهاد چې دی دا خو په ګندې پروژه کې نورم هغه دی ثواب لري خبره دا دلته کې دوی د جهاد دغه چې کومه دعوه ده دا رد کیږي په دې چې تا دی وی چې موږ د امریکایانو خلاف جهاد شروع کړی دی نو د امریکایانو خلاف چې جهاد شروع کړی ته خو امریکایانو سره خبرو ته ناست دی دا چې جهاد کوي خو په جهاد باندې به وباسه کنه نو ته خو د امریکایانو سره خبرو ته ناست دی جهاد چې په چا کوي تر دا ګوره دا ټول د اتلس کال دا جنگ راواخله د افغانستان ټول چې را سره یو ځای کې په اتلس کال کې دوه نیم زره نه درې زره پورې خارجان نه دی مړه خو ته د افغانانو حساب وکړه دغه ماشومان او د خزو هغه خلک چې په جنگ کې نه دي دا چې کوم افغانستان د ځوانان سپایان سرتیری دا د مړ کړل خدا خودیم افغانان مړ کړل دا خو د کافران نه دي مړ کړی نو داغه سره ته خبره ته ناستې جهاد دلته کې څه جهاد ته جهاد ته خو په کوم بل ملک کې ناستې د بل ملک په ژبه د بل ملک په خوله لګیای او هغه فتوی درته هم د عقل ته نشي بيدي ګنې ته لکه طالبان زور لري خو خپل مشرتبه به افغانستان ته به اړولې وي کنه نو دغه پکې یو غدا چې طالبان دلته کې وای یو څه او بیا لکه دی بل څه دا به وایو چې دی بل څه که پروژه کې دین اوربن نه و اعلان نه کی دی به نقصان ومي د افغانستان ځواکونه اولس دا به زیان ومي نو دغه پکې مهمه خبره ده تر څو چې د دې یو سلو شپږو یا د کسونو د مخالې د طالبانو د دغه چې کوم دی بندیان دین د خوشی کولو هغه کړی دی بلکې ولسمشر دغه امر وکړو ورته ویلی دی دوی وته دغه په جواب کې دوی دا ویلی دی چې مونږ هم تاسو ته سل کسان درو تیر ورځې کوم ځای کې د ورزګان کې دی چرته چې مونږ در تر پریخي مرغاب کې مونږ ولا ټیکټ مور کړی دی پیسې مور کړی هغه ورته دا نه دی ویلي چې دا کسان هغه ته ویلي چې دا خو مونږ خوشی کړل د نورو بندیانو د خوشی کولو لپاره راشي خپل څه چې کوم کمیشن دی هغه غړي راولېږي چې مونږ د نورو بندیانو په خوشی کولو باندې نو زه دې بیان ته د ټولو بیان ته چې ګورم نو د دوړو خو یو بل ته لکه خبرې به سخت وي خو داسې ښکاري چې یو بل ته ځای پرېږدي اوس یعنی الته کې غریب بندیان پرې خېدل دلته ته دی بندیان پرې خېدل یو بل سره مانی نه مانی یا په خپل ځای ده خو په حقیقت کې لکه د سخکاري چې دغه د تروان دي البته دا سخت بیانونه چې کوم دي نو دا زیانمن دي دا لکه خبرو تروانه جرګې ته بکینی او د نور نړۍ چې طالبانو کوم وختونه د خپل دار حکومت سره بکینی او اغه ټول نړۍ دا وایي چې د حکومت په مشرۍ کې خبره ترې دغه ته بکینی او دغه ته راځي
ډیر مننه بیروسان صاحب تاسو
مننه
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي تیر ورځ پېښور کې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خبر پښتونخوا بیلابیلو یونیورسيټي از د کوونکو او د استادانو سره ملاقات کړي او په دې ملاقات کې د از د کوونکو د پښتنو سیمو حالات روان او بیا په خاص توګه د پښتون تحفظ مومنت په اړه ځینې پښتلې کړي سره جوابونه ورکړي تاسو د عبدالرزاق
تیر ورځ پیښور کې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خیبر پښتونخوا بیلابیلو یونیورسيټو زده کوونکو او استادانو سره ملاقات کړی دی ملاقات په محل زده کوونکو په سیمه کې روانو حالاتو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د آرمی چیف نه پوښتنې وکړې د پاکستان فوج مشر سره ملاقات په اړه د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې استاد زرمحمد سنگر ډیو نیوز ته ویل د پاکستان آرمی چیف د قبایلی ځوانانو د سوالونو په جواب کې وویل چې پی ٹی ایم کې پشمار یو سو تن انداسي دي چې دغه تحریک ته نقصان رسوي.
پښتون تحفظ مومنت والا نو هغه په باب لچې دنو لګه دا خصوصا دا کم نوې نسل چې دی یا دا پښتانه چې دینو دی کې یو تشویش وو او هغه قسمه تفوسونه چې دینو پرونو د آرمی چیف صاحب نه سټوډنټانو نه خپل نه غوښتل بیا چې چیف صاحب پرون کوم خبره وکړه هغه وی چې دای سره یو سلور کسان فکر یې میاپ چې دای سره یو سلور کسان داسې دي دا مومنت چې دینو دی لګه نقصان نه صحیح ټول داسې نه دي خو چې دای کوم د بار ملکونو سره دای له فاندینګ کوي یا دای چې دای سره چې دینو لګه هغه ساتینو هغه خلک چې دینو هغه مونږه انډر ابزرویشن
د قبایلی ضلع اورکزی سره تعلق لرونکي ځوان خیال زمان وای ملاقات دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اویل چې د پی ٹی ایم هغه خبرو او مطالبه پر ضد دی د کم نه چې د ملک سلامتی د خطر سره مخ کیږي.
دی ایس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړه او هغه خدای خپل یو موقف دی خو زه به د آرمی چیف حواله چې کوم موږ سره پرون هغه کړی دی دا میټینګ کړی دی هغه دا خبره وکړله چې د پی ٹی ایم کوم سلامتی پاکستان خلاف خبرې کوي یا مطلب دا نه لګي چې یہ جو سرگردی ہے اس کی کیس کے پیچھے وردی ہے اس نے دی خبر صرف خلاف نور خود جدید پی ٹی ایم کم خبر ہے آئین کے دے اور قانون کے دے آگے تم تیار ہم بھی اور مون من لین دی اور دی پی ٹی ایم مون نیو خلاف
نمولی زیادہ کلا چی دی تکمی مسئلے پا خپل علاقوں کی را پی خیری دی حقی پا علی دی چیف آف آرمی سٹاپ سرا خبری اکڑی اور دی پاکستان فوج مشر باور ورکو چی دی قبائلی سیمو دی پرمختک دی پارا با فوج دی حق وقت بوری کار کوی ترکم چی دی غلطا مقامی حکومتونا نوی جوڑ شوی
مون خو تا پیلا چی کم دی راو تا ہوئی چی یرا کم میسنگ پرسن دی تاسو نا خلق مخالبه کئی اغشوا دی آغی سرا زمون چی کم دی انفراسترکچر دی حل تا جنگ کی تبا شوی کورونا دی سکولونا دی کالجونا دی داغا مطلب دی آرمی جنگ کی تبا شوی دی داغا مون تبا حل کلی هنور دی نیو خل شی او آغا زاره چی کم دی آغا دی ما آباد کل شی حل تا چی کم آرمی پا سکولونا کالجونا کی پراتا دی آغا دی مون تا خالی کل شی او دی سرا سرا چی کم حل تا د آرمی چیک پوائنٹ کی زیادت کی یاد اغی فورس بیہیویئر کی کم دے دا خلق کو پرسنل کی کم تکلیفات کی اغا خلق من وترا وسلو ہر کس و تخفل خپل تکلیفات خپل مسائل پیش کرے
یاد دی وی چی دین اڑوان دی ہم د صوبے بلا بیلو تعلیمی ادارو ز دکون کو د پیخور کور کمانڈر سرا ملاقات تو نکڑی دی او ویلے کی چی دا سلسلہ با مستقبل کی ہم دوامدار وی تعلیمی ماہرین وای چې د پاکستان آرمی د مشرانو د ځوانانو سره ملاقاتونه کول دا پیغام ورکوي چې د یاد ادارې د کار او پسیمه کې د روانو حالاتو په اړه د ځوان کول په ذهنونو کې چې کوم سوالونه راپورته کیږي هغه لری کول دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈی ون نیوز، پیښور.
د خیبر پختونخوا په مومندو ضلع کې د یوې زنانا په خپل دفاع کې د اف سی په اسکر باندې ډزې او په هغه کې دغه وجل کې دروستو دغلته کې احتجاجي مظاهرې هغه وخت دوام اومند کله چې د دغه پیښې پر ضد باندې اف آی آر درج کړی شو. د دغه احتجاجي مظاهرې برخه اخستون کې اتسوای خپل څه دریز لري د ډیور ډیو خبریال په دغه باندې تاسو نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
زما زاید خان ساپی نوم دی او د دې علاقې باشنده مې د ساپی. زه دا خبره تاسو ته واضح کول غواړم چې مونږه د دسی د چا پلیټ فارم په دغه باندې نه راي او زه شوې چې یاره مونږ ته یو پلیټ فارم دا دغه راکړې دی دا زه راکړې دی چې دا غي پته یا سیاسي یا قوم پرست یا د پی ټی ایم په والا چې تا کم دغه واخستو نو واخستو مونږه د پی ټی ایم یقینا چې شکریا ادا کوو چې هغه قبایلو ته دا جرأت ورکو دا همت ورکو چې هغه د هغه جابر او د ظالم خلاف چې کوم دی اواز په ډاګه باندې اوچتای زمنګا څلس ورځې لګبګ مخ کې چې کوم دی زمنګ دغه شوی و مذاکرات شوی و دلته زمنګ چې کوم واقع شوی دا غینه به تاسو خبر یستي. نو زه د ټولو نه اول چې کوم دی قوم ته پته د خلک دلته ولاړ دي زه په جنازه کې روچت شوم او قوم ته مې دا خبره وکړه چې منګا سرکټ کېدل ته تیار و د دې ملک د پاره منګ دا قرباني ورکړه کورونه مران شو دکانونه مران شو مدرسې او سکولونه مران شو دا ټول ارڅم برداشت کړل. خو یو واحد دا خبره ده چې زمنګ عزت په عزت باندې پښتون هیڅ کلم کمپرومایز نه کوي. نو ما دې قوم ته پاغه جنازه کې دا خبره وکړه چې قوم را ولاړ شي او راځي چې دا خبره د دنیا ګډ ګډ ته ورسو بیا موږ راوچت شولو. تاسو به اوریدلی پاغه کې زه په خپل باندې موجود او مازمنګ سیاسي ګوندونه رال مشران رال خلق رال او دا غي غندنه وکړه او پاغه کې موږ سب بوګس معاهده وشولې لکه څنګه چې ما سپدي تیر شوې لس ورځې مخکې شوې دي. نو ما قوم ته دا خبره مخکې نه واضح کړله چې دا خلک چې کم راځي د دوی سره اختیار نشته دی که هغه ډی سي دی که هغه ایسي دی ایون تحصیلدار دا څومره چې دي اداره د ډی پي او پورې دوی سره اختیار نشته چا سره چې اختیار دی هغه موږ ته امن نه راکول غواړي اوس به هم د دې ځای نه پاڅئ چې موږ سه دا مطالباتو کې دا خبره ومنلی شوله چې یو به په د دې زنانه خلاف د دې کاروایي خلاف به هیڅ قسمه انویسټیګیشن یا ایف آی آر یا وغیره نه کیږي د ډیره بد قسمتۍ نه چې کومه د موږ ته پته ولګېد چې هغه ایف آی آر هم دوی کټ کو زموږ د زنانه خلاف چې دا د قبایلو د ټولو پښتنو یو عزت دی او زه امید ساتم او دا اپیل کومه د لره او بر افغان ته دا اپیل کومه چې کم سه کم په دې مسله باندې زموږ د دې قوم سو ودرېږي دا صرف د صافي مسله نه ده دا صرف د مومن مسله نه ده ما سه ټول پښتون په دې باندې ودرېږي دویمه خبره را سوي ودا کړی دا پوره کیږي به یا به نه پوره کیږي خو قبایل د دې خبرونه تنگ دي چې د دوی خلک په ساده کپړو کې او په وردی کې چې کوم دي کورونو او په محلو باندې ګرځي د قشان د شپې راځي لکه د بیزتۍ لچرال زمنګ نور بیزتۍ نه کړي خو مونږ نه ویل غواړو چونکه اوس مجبور شو وایو به اخر به وایو خو مونږ څه دا معاهده کې دا خبره کړې دا که د فورسز والا په وردی کې او که بغیر وردی کې او که ارڅوک او د شپې د کم کس ور وټه کو هغه که چا مړ کو نو دا هغه مر چې کوم دی هغه دوی دی هغه مړ دوی دی او بیا به دا هغه ته پوسه غوښتنه نکېږي نو موږ صدا قسمه خبري شوې دي چې زمنګ د کورونو او زمنګ د خويندو مندو بيزتيني شوې دي چې مزید دا خبري روکاو نشي موږ مجبور یو چې نن دي ځکه د روډ نه لاندې دغه د ناستي تاسو راغلي استي تاسو هر څه حالات نه موږ دا غواړو چې زمنګ آئيني د پاکستان د آئين په دننه چې کوم زمنګ مطالبات یې غدي تسلیم کړي شي او موږ ته د قبایلو ته امن راکړي شي
موږ ته لې سید کور کلی ته او التا چې کومه واقعې پیښه شوه ده په مومندو کې په لیکم کلی ته چې کوم سړې ورغلې فوز نه یا ایف سی نه څوک هم چې وو هغه کور ته ورغلو موږ هغه زنانه سره خبرې وشوې ظلم شوی دی جبر شوی دی یو حالت کې هم د ښځې په عزت یا د یو خام د میرمن په عزت باندې لاس اچول هیڅ ته هم دا اجازه نشته که هغه بیا د فوز وي که هغه عام کس وي که سیاسي کس وي که هر څوک وي نو زه خویم چې هغې ډېر تکړه توب خولی دی او خپل په زما په خیال هغه وخت چې هغې ته څه ښه لګېدل یا څه سم لګېدل یې کوششونه کړي دي هغې موږ ته وویل چې هغې رابطې وکړي چې بهر کوم بچی دی یا کور والا نور کسان دی سره رابطې وشوي هغې نه پوښتنه وکړه چې تپوس وکړې کس اپریشن ځکه چې هغه وایي چې ما نور څوک نه دی لیدلی یو کس وو او دې ورته یو څو ګنټې ورسره ښه مزاحمت کړې دي کوششونه یې کړي دي خو چونکې هغه تاسو هغه ویډیو کې کتلی شئ چې د ور سیډون ته چې کومه دغې هغې نه خورې نړولې وې سوریې جوړ کړي دي د ور نه مینس نه لاس د کونج نه لاس رانوستل بیا هغه دغه لرې کول نو دا زما په خیال چې په سلف ډیفنس کې شوي دي او دا د دنیا هر قانون ته چې تاسو وړاندې کې نو دا هیڅ دغه کې ناراضي ځکه چې کله یو کس تا کور ته نه نوځي ستا عزت ته نظر وي نو هغه کې بیا داسې کار کیږي دا بیبي چې دا کازبان بیبي یا زیبات نو مینه چې دي دا په خپل ځای کې د خپل کوشش کړی دی چې په پرم نه تر کې په خبرو په لار باندې دا خبره حل کړی شي خو داسې اون شوا اوس داسې دا چې په پاکستان کې څه په نړۍ په هر ګوټ کې چې کله داسې قسم واقع وشي نو ښځه چونکې هغه شانت انسان مونږ نه ګڼو نو هغې کې اکثر داسې کیږي چې مونږ د هغې نه لاس والو مونږ دا کوشش کوو چې مونږ پښتنې دا به بے شکه صافی اومندو بی خو زه وایم چې د پښتون کام چې په نړۍ کې په هر ګوټ کې آباد دی هغه به د ښځې سره له دې چې کوم زبرت نرتوب نه وایم زه ته تکړتوب وایم چې دې کوم تکړتوب کړی دی هغه سره به ودریږي د دې سره به دې له ډاډ ورکوي ځکه چې دا سې مونږ ونه کړو نو دا خو جی یو کیس راښکار شو دا سې ډیر کیسونه دي دا ډیر په مومندو کې بم شوي په سواد کې بلاشي شوي دي په وزیرستان د خیسور واقعې د دینه کم نه ده نو دا سي دا چې کمزای کې به څوک وس لري هغه به ودرول شي کمزای کې به سوچا وس خبره نه یبه نشي ودرول زما دا خیال دی چې منظور پښتون د پښتنو مشر دی د تحریک مشر دی د پښتنو د حقوقو بیړۍ په دغه وګاغشت له پکار ده چې هغه د خور ډاډ له هم خامخا راشي او دلته چې هر قسمه واقع کوي چې او دا منظور پښتین پخپل وای چې ظلم هر ځای کې موږ بوته درېږي
زما امیر افضل نوم دی قندارای ما قندارو سیمه صالح خان تحصیل صاحب سره د زنانه عزتونه لوټ کیږي موږ هم په دې باب کې راوتی زمونږ بار په محمدګر کې دا کومه واقع شوې ده هغه خلک موږ نه روان دي موږ به تر د هغه پوری ناشتي هغه پوری به نه پاسو موږ سره کوم بندو د مانځنه روسته
جمعی ورځ دا د جمعی د مانځ نه وروسته به موږ راوځو دا سړک به موږ په ټپه بندو اعلانونه کړي دي زموږ ډېر څلور قامه صافي موږ جی مسعود شینواری ګوربز قنداری موږ ټول اعلانونه کړي دا ټول خلک به راځي د مانځ نه پس په دوه بجې به په دې زبانه یو غټه درنوي دا سړک به مکمل بند وي چې تر څو موږ له حکومت د دې خبرو ذمہواری نه راکړي چې نه به دا بمونه غورځېږي نه به دا دغه کېږي نه به د زنانه عزتونه لوټ کېږي نه به دا خلک ورکېږي هغې پورې به موږ ناست یو.
وایس آف امریکا چې ودا د پاکستان په لاهور ښار کې نن بیا د پولیو کیس مخه ته راغلی چې ټول ټال شش کال دا په لاهور ښار کې یوازې دریم د پولیو کیس دی. ارشد حسین نور تفصیلات په راپور کې راکوي.
په پاکستان کې د پولیو د نهم کیس مخې ته دراتلو هم یوه ورځ پس د صحت قامی ادارې په لاهور ښار کې د یوې بلې ماشومې د پولیو څخه د متاثره کېدو پخلی کړی چې ورسره روان کال کې د هیواد دننه د پولیو د وایرس څخه د اغیزمند شو ماشومانو شمیره لس ته رسیدلې ده. ورسپانډان د صحت د قامی ادارې عنایش د یو چارواکي د خولې وایي چې د یو کال ماشوم د پولیو وایرس ځپلې ده. د پنجاب سرخر لاهور کې پر لپسې په دویم ورځ د پولیو د کیس مخې ته دراتلو وروسته په غخار کې د پولیو څخه د اغیزمند شو ماشومانو شمیره دریو تر رسیدلې ده. په دې لړ کې د پولیو د پاره د وزیر اعظم فوکل پرسن بابر بن عطا وای د ولس لخوا د پولیو ویکسین په اغستو کې مزاحمت د دې مرض سل پسل ختمون کې لوی خنډ دی. که څه هم بابر بن عطا د ډیور ریډیو سره په لنډو خبرو کې د لاهور ښار دننه د پولیو د دویم کیس پخلی وکړو خو د نورو خبرو څخه انکار وکړو. خو وایس آف امریکا اردو سانګې سره خبرو کې نوموړی وای
ملتی ہے اور وہ وہی مسئلہ ہے انکاری ہیں پولیو کے قطروں سے اور وہ بلیو نہیں کرتے ویکسینیشن میں انکار کی وجہ سے جی جی ابھی آئے ہیں اور بلکہ حیرت کی بات ہے میں ابھی ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا کہ اب وہ ان کے گھر والے کہہ رہے نہیں ہم نے پلائے تھے تو پھر ہمارا ریکارڈ پھر جھوٹ بول رہا ہوگا جی یہ عجیب سسٹم ہے.
ہغوائی پلاہور خار کے مخیتہ دراغلی دویم پولیو کیس کڑے ہم دا پیخور دا پیخ سر ملاوی گی کس ہم دا پولیو وہل معشوم مور او پلار وائی چہ ویکسین کلی وہ خزمنگ دا ریکارڈ ترمکا ہغوی خپل معشوم تھا دا قطرو ورکول نہ انکار کړی وو. بابر بناتا وای د لاهور وایرس هم د خیبر پختونخوا د وایرس سره سمون لري خو بیا وای چې حکومت د چاپتګ راتګ بندیز نشي لګولې. اخوا د پنجاب اعلی وزیر په لاهور ښار کې په دوه ورځو کې دننه د پولیو د دویم کیس مخې ته دراتلو نوټس اغستلې او په دې لړ کې د صحت د محکمې نه رپورت هم غوښتلې. سرګند دی چې د پولیو د سار آزاد بورډ په خپل تیر جایزه رپورت کې د پولیو په پروګرام کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم په ګوته کړې وې چې پکې د مور او پلار لخوا ماشومانو ته د پولیو د ساسکو په ورکولو کې مزاحمت هم شامل دی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین اعلان شوی وو خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دغه کمپاین په ضد سختې پروپیګنډې شوې وې او د پولیو په ورکرانو بریدونه هم مخې ته راغلي وو چې له هغې وروسته کمپاین تړلی شوی وو. په پاکستان کې وروستي ترسره شوی پولیو ضد کمپاین کې نږدې 25 لک ماشومان د پولیو ضد قطرو اغستلو څخه محرومه پاتې شوي دي. څېړونکي وایي دا مهال په نړۍ کې یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه پاتې دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغتیا وجود لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپل خارجه تګلارو د نور فعال کولو لپاره یا د دغه پالیسیو پر ځای کولو لپاره د بندیزونو تګلاره خپل کړې ده. د امریکا دغه تګلاره تر کوم حده کامیابه، تر کوم حده پورې دغه سمه ده، په دې باندې د وایس آف امریکا راپور زموږ همکار محمد عالمگیر تاسو وړاندې کوي.
صدر ډونالډ ترامپ د خپل بهرنۍ تګلارې اهداف ترلاسه کولو لپاره په اقتصادي بندیزونو تکیه کوي، حتی چې هغه دا هم واضحه کړي چې د نظامي ځواک کارول هم یو ګټور انتخاب دی. درې کلیدي هیوادونه چې په د صدر ترامپ لخوا بندیزونه لګولې شوي، دغلته د تګلارې تر اوسه پورې ټاکل شوي اهداف نه دي تولید کړي، البته د امریکا ائتلافیانو سره تعلق ضرور خراب کړي. په وینزویلا کې د حکومت سیاسي مخالفینو لاریون د نړیوال ملاتړ توپ د لاسه توانېدلې چې سوشلیست صدر نیکولس مادورو د واک نشړولو لپاره هڅې وکړي. د ملاتړ کې د امریکا لخوا د وینزویلا په تیلو صنعت باندې بندیزونه او د صدر مادورو مخالف هوان ګوېدو موقتی صدر په توګه منل هم شامل دي. د امریکا وروسته د نړۍ 500 څخه زیات هیوادونو هم هوان گوېدو د وینزویلا قانوني ولسمشر ګڼلې. خو د سیاسي زور زیاتوالي پرته نیکولس مادورو اوس هم لا واک ځان سره ساتلې او د وینزویلا په صدارتي څوکۍ ناست دی. پوهان وایي په وینزویلا کې د فوزي طاقت استعمال بیرته هم ټرمپ انتظامیه داسې نور ګامونه اختیارولی شي چې په یاد هیواد کې د خپلې خوښې بدلون راولي. ریچرډ ویډز چې هرسن انسټیټیوټ څېړنیز ادارې سره کار کوي وایي
کوزمون
لګښت محدود وي نو ممکنه دا چې ګټې به مو هم محدود وي. مونږ کولی شو چې نور لګښت وکړو او ډېرې ګټې ترلاسه کړو. مثال په توګه که مونږ په دې هیوادونو باندې حمله کول غواړو، د دوی حکومتونه بدلول غواړو، یا دوی دې ته مجبورول غواړو چې هغه تګلارې یا پالیسي خپله کړي کومه چې مونږ غواړو. د نهې یا سه شنبې پر ورځ صدر ټرمپ په کیوبا هم اقتصادي بندیزونه ولګول، په دې تور چې کیوبا د صدر مادورو امداد لپاره وینزویلا ته 20,000 امنیتي عسکر لیږلي. هغه امریکني کاروبارونه د چا کیوبا کې مال او جایداد چې 60 کاله وړاندې د فیدل کاسترو واک کې راتلو پس ضبط شوی وو او د دغه ملکیت ته کینیډا او اروپا نړیوال شرکتونو ترلاسه کړو، ل ټرمپ انتظامیه د دغه کپنو خلاف د مقدمو اجازه هم ورکړي. د امریکا سنټر فور سټریټیجیک اند انټرنیشنل سټډیز سیډنیز مرکز سره کار کوونکی ویلیام رینچ وای
فالوئنګ د تھیسس دټ یو نو began to be articulated in the Congress and
haga yani sadar trump daga maqala taqibawi kama che congress ta nawiyomai policy za ki ikhtiyar kadewa che yo hewad pa intikhab kawlo bani majboor akdi shi ya ba daga hewaduna mung sar tijarati adi ki saati ya ba zamung parze iran cuba aw shumali korea sara sodagariz adi ki saati د ایران په اړه د سر ټرمپ امنیتی ډلې پر وستیو کې خپل ائتلافیانو سویلي کوریا او جاپان ته غوا هم کړو چې د ایران د تیلو بیا کول نه دی منی شي. غنی امریکا با په دوی هم بندیزونه اعلان کړي. بندیزونه په ایران په ځینو برخو کې کار هم کړي او امریکایي ائتلافیان یې په دې مجبور کړی چې په ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام او منځني ختیس کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کولو څخه منکېدو لپاره فشار زیات کړي.
Caused European countries to disengage.
The Richard Weeds tarmaha aropai hewaduna de ta majbur shwi di che da irani iqtisad na las wakhli ko zaham da ائتلافی hewaduna da America de palaso sa khamtmain na di aw mukhalifat ye kawi khopade mauzu'e da America makhni wal la para sa muhim gamuna hum na di porta kade. په شمالي کوریا د ټرمپ انتظامیه لخوا بندیزونو کې سختي کېدلې شي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو وړلو توان لرونکي میزایل جوړولو او تجربو نه پر شا کېدو باندې مجبور کړی وي او منطقه د اټومي وسلو څخه پاکولو په غرض شمالي کوریا امریکا سره خبرو ته غاړه هم خوده وي. خو په هر صورت د بندیزونو ختمولو په بدل د اټومي وسلو تلف کولو او کوریایي ټاپو د اټومي وسلو څخه پاکولو پر سر خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی. اقتصادي بندیزونه واقعي چې په یو هیواد اقتصادي بوج زیاتوي خو پوهان نه غني چې دا د یو هیواد رویه یا د پالیسو د بدلون سبب ګرځیدلی شي. دوی زیاتوي وخت ریدلو سره د دې اقداماتو اغیز کمیږي او د دې هدف هیوادونه ځان د بچ کولو لپاره نوې لارې لټوي.
سف امریکا دی وا ریډیو او ټی وی او ساته خبري خبرونه د مهال پایت رسیږي. خو تاسو موږ سره ملګری اوسئ سمج د ریډیو خبرونه یاد عوام لري. د دې ورسته به تاسو تش غزل محفل خبرونه زموږ همکار بارکوال میاخیل صاحب وړاندې کوي. د دې خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانه او زکو سم کاکر
او زاش پاکومن
تاسو اجازه تخلو شو شپه درته غواړو.
الله تمام